The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده. نن د خالي ورځ کال 2015 د جولای 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې، افغانستان کې 8، دلته واشنگټن ډی سی کې د جولای 11 نیټې د شپې 11 نیمې بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوه راډیو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټک هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته. د اقتصادي همکارۍ لپاره شنګای کوپریشن ارګنایزیشن کې پاکستان او هند ته په رسمي توګه غړیتوب ورکړل شوی. د ایران او شپږ نړیوال طاقتونو ترمنځ ویانه کې روانو خبرو اترو کې یو ځل بیا حتمی نیټه د ګل ورځ پورې ځنډول شوي. دواړه اړخونه خوشبینه دي چې مخې ته به لوزنامه خامخا راځي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس په پارلمان غږ کړی چې د اقتصادي اصلاحاتو د هغه نوي پیکیج د منظوري ورکړي. په دې معاشي اصلاحاتو کې په میرشن کې تبدیلی او ټیکسونو کې اضافه په شان تجویزونه هم شامل دي.
ښاغلی سیپراس لخوا وړاندې شوي تجهیزونو به د یوروزون وزیران جاج اخلي او د راتلونکي اتوار په ورځ د اروپای اتحاد په مشرۍ کې اجلاس کې به هم په دې غور کیږي.
اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. د ناروې سرخار اوسلو کې نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کړې. د ډیوه راډیو خبرونو کې د ملالا یوسفزی والد ضیاء الدین یوسفزی ویلي په دغه ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ملالا ته پاکستان ته ستنېدو بلنه ورکړې او ملالا هم خپل ملک ته د ستنېدو خواهش کړې. ضیاء الدین ویلي ملالا یوسفزی د پاکستان وزیر اعظم نه غوښتنه کړې چې د بلوچستان قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا شاته پاتې سیمو ترکې لپاره پام وکړي. د ایران او شپږ نړیوال طاقتونو ترمنځ بیانه کې خبرې اترې روانې دي، خو لا تر دې دمه حتمی لوزنامې په هکله کومه موافقه مخې ته نه ده راغلې. دوه ځله د دغه خبرو اترو حتمی نیټه غځولې شوې او اوس یو ځل بیا ګل ورځ پورې نیټه غځولې شوې چې دواړه اړخونه ګڼي خبرې اترې په مثبت اړخ روانې دي او کېدای شي کومه حتمی لوزنامه مخې ته راشي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پارلمان باندې اخیری وخت کې غږ کړی چې د نوي اقتصادي اصلاحاتو قانون منظور کړي چې هدف یې د یورپي ملکونو نه نوره قرضه اغستل دي. د یونان پارلمان غړي د شپې ناوخته یو غونډه کې د دغه بل په حقله بحث کې بوختو. په داسې حال چې د یورپي یونین مشران به اتوار په ورځ یو بیړنۍ غونډه کې د یونان په مسله څه قسمه فیصله کوي. د یورپ ځینې مشران د یونان لخوا اقتصادي اصلاحاتو لپاره ګامونه نه اغستلو باندې مایوس ښکاري. جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیار ویلي یونان کې د کډوالو د راتلو کچه ډېره زیاته شوې او دغه ملک بیړنۍ حالت سره مخ شوی چې هر ورځ قریبا 1000 پورې کډوال یونان ته داخليږي. یونیسیار ویلي د جولای 3 نیټې راسي یونان ته قریبا 10000 کډوال داخل شوي چې په کې 80% د شام نه راغلي او نورو تعلق د افغانستان، عراق، ایریتریا او سومالیا سره دی. امریکا په یمن کې د ملګرو ملتونو لخوا په بشري بنیادونو د ډزبندۍ حمایت کړې. جمعې په ورځ ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور یو بیانیه جاری کړي چې پکې ویل شوی یمن کې بشري ستونزه ډېره غټه ده. 50% خلک خوراکي امداد او اوبو ته اړتیا لري. خپله بیانیه کې میرمن پاور ویلي دغه خلکو ته امداد رسولو لپاره بشري بنیادونو باندې ډزبندۍ ډېره ضروري وه. بیانیه وایي امریکا تکرار سره ویلي د یمن د مسلې کوم فوزی حل نشته. همدې له وجې د ملګرو ملتونو لخوا د یمن خصوصي استازي د هغه هڅو ملاتړ کوي چې ټول فریق خبرو اترو ته کینوي. د امریکا صدر باراک اوباما جمعې په ورځ تیونس ته د یو غیر ناټو مهم اتحادي درجه ورکړي چې ورسره به اوس د امریکا او تیونس ترمنځ فوزي او ستراتیژیکي همکاري نوره هم نږدې نشي. ښاغلی اوباما د تیونس صدر سره مئی میاشت کې لیدو په مهال ویلي وو چې د تیونس خلک باید په دې خبر وي چې امریکا تیونس په ممکناتو خبره ده، غواړي چې دغه ملک په کامیابۍ کې لاس ولري او را روانو کلونو کې دواړه ډېرو مدونو کې به نږدې ملګري پاتې شي. جمعې په ورځ ناوخته سومالیا کې الشباب نومي تندره وړلې سرخار موغدیشو کې یو دوه هوټلو باندې حملې کې لږ تر لږه شپږ تنان وجلي. اینی شاهدین وایي ویهالیا او سیاد نومي هوټلونو مخې ته د موټر بمی چاودنې وشوې او وروستو وسلوال دغه هوټلونو ته داخل شول. یو هوټل کې د سومالیا د ماهیګیرۍ او آبي ذخیرو وزیر محمد عمر ایموی تر څنګ ګڼ شمېر حکومتي چارواکي هم موجود وو. د لایبیریا، ګینیا او سریلان صدرانو د 3 بلیون ډالرو امداد خواست کړی چې د ایبولا نومې ناروغۍ نه متاثره دغه ملکونو د بحالۍ کار ترسره شي. ایبولا له وجې قریبا 11000 خلک مړه شوي او دغه ملکونو اقتصاد ته سخت زیان اوړېدلی. د لایبیریا صدر ایلن جانسن سرلیف جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډې ته ویلي د دې مسلې حل راوستو کې د ګردې نړۍ مفاد دی. دې ویلي د امداد سره به هغه سیمو د غربي افریقایي ملکونو هغه خلک بیا ژوند شروع کړي چې د ایبولا نه متاثره شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راډیو د ګران اوریدونکو تاسو ته ډیو راډیو سارانه در ساته خبرونه ته غوږی. ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د امریکا او د متحده عرب اماراتو لخوا چې کم یو نوی پروګرام شروع کړی دی چې هدف یې د داعش چې کومه تندروه ډله ده د هغې د پیغام د تندروه پیغام مخنیوی کول دي او داسې غږونه مخې ته راوستل دي چې منظروي او برداشت باندې یقین لري. دغه پروګرام چې کومې هلې ځلې دي کوم پیغامونه دي هغه په ابوظہبی کې جوړ ثواب سنټر نوم یې زین خپریږي. د امریکا په دغه پروګرام کې څومره رول دی او دینه څه حاصلول غواړي هم دغه پوښتنې د الحره چې کوم د وایس اف امریکا یو لګېدلی بله څانګه ده د عربی ژبې د هغې خبریال د امریکا د خارجه وزارت د عوامي رابطو چې کوم مرستیال وزیر دی ریچرډ سټینګل سره مرکه کړې ده. د دغې مرکې تفصیلات به وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
بالکل زید خټک صاحب دغه د الحره خبریال وادي سره مرکه کړې و د دینه بنیادی توګه باندې د ثواب په حق له پښتنه کړې و د داعش د هلو زلو په چارو باندې پښتنه کړې و. ډومبه پښتنه دا و چې په 11 سپتمبر چې په امریکا کې نیویارک کې حمله وشوه نو د دینه دا پښتنه شوه چې تر هکرو د ملکونه خپل کې تقسیم کړې دي. نو د ریچرډ سټینګل بنا داسې و
was something that united people in the world against terrorism, made them realize the United States is
ریچرډ سټینګل وایي چې په 11 سپتمبر کومه پیښه په امریکا کې شوه بنو 11 سپتمبر والا پیښه وه نو هغې کې دا وه چې د دې الټا اثر وشو. امریکا یوازې نه شوه بلکې دا دې سره دا نور ملکونه رایوزې شو ملګري شو ورسره او همدغه حال ورسره د عرب هیوادونو وه هغوی د دې سره نور ملګري شو. بیا د جی سی سی یا ګلف کوپریشن کونسل یو تنظیم دی د عرب هیوادونو د هغوی سره د امریکې خپلو کې مرستو په حق له چې د دینه پوښتنه شنه دوی داسې وه.
I would say again that they have concentrated people's minds to use an English expression and made the GCC
Richard Stengel why che the GCC or the America tarmanza mraste hamkari bya se wa sho bya da arab mulkuno che kam tanzim o GCC hawi pa khpar tarika bande maqami tako bande alfaz ida tak istemal kro aw pa hagi sariya bande da da hamkari che wa da america sara da daish aw da tundrawa pa khilaf haga makh ki rawana wa aw bya da arab mulkuno ke nur hawaduna che kam zaino ki di da gaza ke nur di haga ham da جی سی سی کې چې کوم غړي ملکونه دي هغه هم د امریکا سره ملګرتیا کوي او امریکا هم په دې باندې ډېر خوشبينه ده چې په کومه طریقه باندې د دوی مرست روان دي. بیا د دې مرستو خپل کرایوزه کول لپاره د سنگ چې زید خټک سره خبر وکړه ثواب سنټر د دې په حق له یو پښتنې په جواب کې دوی وویل
and today as you know we launched the ثواب center with the emiratis and that is a big new
ریچرډ سټینګل وایي چې نن موږ د اماراتو سره یو ثواب سنټر شروع کړو او دا یو غټ خبر دی ځکه چې دا په دې غټ خبر دی چې کومې هلې ځلې د داعش په خلاف کېدلې هغه یو رایوزې شو او اوس په خطر کې سره دوی همکاري کولی شي د داعش پیغامونه هم جواب کولی شي او دغه شان دوی په خپل کې هم رابطې د امریکې او بیا د عرب هیوادونو رابطې کې دي شي او بیا نور عرب هیوادونه هم کولی شي سعودي عرب او په نور سنټرو کې هم ثواب غونډې کې ثواب سنټر غونډې کې جوړې دي شي. د دوی د مقاصد سره د ثواب سنټر نه 270 لاسه کول غواړي دوی وای
The goal of this center is it's a joint Emirati American project that will then help coordinate among the coalition partners to create content messages that counter
د جواب د دې داو چې د دې مقصد هم دغه دي چې کوم د داعش لخوا چې کوم پیغام خپرول کیږي د هغه مخاوني ولې شي او د هغه په خلاف یو مفکوره را مخ ته کی د دې دغه هم دي چې دوی کوم قسمه پیغامونه د خپل ملګرو ترمنځوي د ته یو لار باندې را وستل کی او دغه مفکوره خلاف خپل کې مرستې ملګرتیا وکړي. د دوی نه موده پښتنه نور وکړه چې کوم طریقې سره داعش ته مخکې را روان دي نو د دوی نه دا پښتنه الحره خبریالې کړې و نو دوی وویل چې د داعش په خلاف په مختلف محاذونو باندې هلې ځلې کول پکار دي.
So some of what we do is to try to prevent people from going and we do that in other ways as well where we take people offline who are online who are
ریچرډ سټینګل وایي چې دوه لارې دي، یو خو پوځي هلې ځلې دي چې بمباري وکړي او غزه باندې حمله وشي، یو خو هغه لاره ده، یو د انفارمیشن لاره ده. انفارمیشن لارې مشري دی خپله کوي، او دی وایي چې په دې طریقه باندې داسې دي چې یو خو هغه کسان چې کوم دا پیغام د امریکې نه یورپ نه خلک روان دي یا د ټولې دنیا نه داعش خپل ځان سره ملګري جوړوي په مختلف سوشل میډیا د لارې، د انټرنیټ د لارې، نو هغوی ته دغه پیغامونه د هغوی تړل دي، د هغې لارې نیول دي، هغوی اکاونټونه یا د هغې پیغامونه د انټرنیټ نه ختمول دي، او بیا کوم خلک په ذاتی توګه باندې دغه پیغامونه خپرول غواړي، نو د هغې په خلاف په امریکا کې یا په نور نړۍ کې ځوانانو ته هغه پیغام ورکړي چې خلافت نشته، تاسو چې کوم خلافت تاسو وینئ یا خوب وینئ هغه سه اس معنی نه لري. په عربو کې یا کوم ځای ته تاسو راغواړي هلته بجلی نشته، اوبه نشته، خوراک نشته، د ملاست ځای نشته، نو دې ته دغه مفکوره ورکول دي. او په دې کې نور عرب ملکونو ډېر هوادونه ورسره مرستې ملګرتیا کوي. آخري پوښتنه چې دوی نه شوې وه، او دوی ته وویل چې آیا ترهګري به ماتې ورکړی شي، نو دوی وویل چې د امریکا صدر باراک اوباما په وروستو کې پینټاګان کې خپله وینا کړې وه، هغوی وایي چې د القاعده یا د ترهګرۍ په خلاف جنگ د جنگ چې دی د یو ورځې جنگ نه دی، د یو میاشتې جنگ نه دی، بلکې کلونو او بلکې په دې کې نسلونو یو جنگ دی، ادا روان وي. خو دا یو تګلاره ده، یو مفکوره ده چې د هغې په خلاف په بل مفکوره را مخته کیږي او کم مضبوطیږي هغه به وخت لري. خو دی وایي چې زه یوازې د داعش په خلاف کار کوي، نو او یقین سره وایي چې داعش کمې هلې ځلې وي، نو د هغوی ډېر کم دی، خو په یو طریقه باندې هغوی راغونډول شروع شوي دي او د هغوی په شا دیکه کیږي، د هغې تګلاره، د هغې مفکوره هغه اوس رسته ده.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو ستاسو پام راګرځو، شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن چې د اقتصادي مرستو لپاره یو سیمه ییز تنظیم دی چې مشر یې چین کوي، دغه تنظیم کې تر دې دمه پورې د پاکستان او هندوستان د مبصر په حیثیت ګډون کولو، خو اوس په رسمي توګه هند او پاکستان تر دغه تنظیم غړیتوب ورکړی شوی دی. د دې د پاکستان لپاره او د سیمې لپاره سمانه ده تپوس کړی دی. د ډیوه راجو زمونږ همکار ارباب محمود علی پاکستانی چارو باندې پویا سیړن کار ډاکټر تکینا راته چې ورته وښو
د سیمې د پاره خو یقینا اهمیت لري. عموما خلق امریکا کې اس سی او د شنګای کوآپریشن اورګنایزیشن ته د چین ناټو وای، نو یو سکیورټی اورګنایزیشن په توګه شروع شوی وا، او اکنامیک اقتصادي مسلې او سیسیم ورکې کافی دي. The focus خو اوریجنلی سپریټیزم، ایکستریمیزم، ټیررزم باندې ترګره او تاوتریخواله او د سیدا تندرو خلک چې دي د غیبر خلاف کاروي کول، نو رورو ایکسپنشن کیږي. سر کې خدا شنگهای 5 وو اغینوس نن موږ ورودو چې هندو پاکستان هم پکې پورا ممبرشپ باغې ته ملاوي شي په دې راتلونکو ورځو کې.
ډاکټر صاحب، تاسو نه غواړئ چې په دې کې زیاتره ملکونه خپل کې په یو بل باندې ډېر زیات اندېښنې لري، نیوکه کوي، بیا داسې مخالفینو یو په تنظیم کې راځي او ځکه څنګه د دوی لپاره ګټه راوړل شي، دا تنظیم څومره کامیاب کېدل شي؟
د څه خارجي چې د چین خو خدا دا چې د سره یو کنټینمنت پالیسی مغه اختیارول غواړي. هند په دې کې انګیج کوي، پاکستان په دې کې انګیج کوي، افغانستان په دې کې انګیج کوي. د چین خو خدا نه چې د خلکو خپل کې او جنگيږي، بلکې په غسیمه کې امن غواړي. ولې چې د غي اکسپنشن د څه دی، اقتصادي اکسپنشن د پاره غي ته د خام مال پکار دی، غي ته انرژي ریسورسز پکار دی، تیل، ګیس او خصوصا د نور د سیمنرز دي، قیمتي منرز دي، افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، د ساحل طرف ته تک چکم دي، د پاکستان د لار باندې د بلوچستان ساحل ته تل غواړي. مګر د پاره د غي کوشش په دا وی چې دا کنټینمنت یو شو دی، یو بل سره ونه جنګيږي. نو دغه په لحاظ باندې د چین او د روس دا کوشش به وي، روسم پکې یو بل مهم غړی دی، نو دغه کوشش دا دی چې دینه سره بیلانس په سیمه کې غي پیدا کی. اوس تر کوم حدا پورې غي کامیابیږي دا خو د نور ملکونو څخه پکې دی، مثال په توګه پاکستان او هندستان خو خپل مفادات او تبګوري او دغه په مطابقت باندې به دی کې به اکوموډیشنز کوي.
که روس ته د پاکستان په حق له اندېښنه لري، که افغانستان دی، که هندستان دی، او که چین وی غور د مسلمانانو یو مسله ده، تندرو مسله ده، نو پاکستان لپاره به بیا په دې تنظیم کې مخکې تلل څومره مشکل وي، یا که د دوی لپاره به مرستې ملاویږي؟
پاکستان ته خو دې د سره هغه خو انوسنت انټل پروون ګیلټي نه الټه کې سر شو ګیلټي انټل پروون انوسنت پاکستان باندې اوس دا فشار دے دا دباؤ دے دا زور دے چی خپل ځان دے پروف کی چی غی پسیما کی امن غواړي پاکستان کې دن نو پاکستان نه بهر امن غواړي افغانستان کې امن غواړي هند سره امن غواړي نو دا دباؤ خو پاکستان باندې ویجی
ډیر مننه ډاکټر تکی صاحب تاسو خبرې وکړي
هر کله جی
وایس آف امریکا دی وراجو د ګران اردن کو تاسو د دی وراجو سره نه در ساته خبرونه ته غوږی او تاسو پام راګرځو د ناروې سرخال اوسلو ته چرته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزے ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې د ملالہ یوسفزے لخوا وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو فاټا او د بلوچستان چې کومې شاته پاتې سیمې دي باید هغې ته حکومت ته پام وکړي. د دغه ملاقات په حقله د ملالہ یوسفزے والد ضیاءالدین یوسفزے د ډیوه راډیو خبرونه کې خبرې ترې کړې وې راځي چې ورته غوښو
یره چې دا ډیر زبردست میټینګ وو. زه حقیقت دار زه د ملالہ سره کله کله غپ لګوم نو زه یې مچرا تا تا زمو تاسو سره کړم نو خدا او ته کله کله ما د هر میټینګ نه پاس ورته نه وېما نو یقینا چې د نواز شریف سره چې ملاقات شو ملالہ خپل خبره ډیره په خانداز کې اور ڈیرا پہ خوشگوار ماحول کی اگی تک خودا دے اور تدا خبر اکڑے چیرا تا سکم کار کوئی مونگا داغی ستائی نہ کو خو خبر ادا دا چکم سلور فیصد تا سو پہ جی ڈی پی کی اضافی خبر کڑے کڑے وا دغ با عملی کول واڑی دا صرف وینا شے میرا اور ترو سا پوری پدی منی پا دغ اضافہ سا قسم عمل نہ دے شوے دوی مدا خبر اور تو اکڑا چیرا دا یو وطن د خوشحالی داغی د آبادی داغی د ترقی اندازہ داغی د عام خلقو د جون نه پته لګی دی شي چې اغي ته صفا وبشته کنيشته دی اغي ته د صحت سہولت شته کنيشته دی اغي بچو ته تعلیم شته کنيشته دی دا په معنا ده. او دا خبره چې دی کول نو یقینا چې کم کابینه منستران ناستو هغه ډیر زیات خوشاله شو ځکه چې دا داغي خبر هم و نو ډیر ښه خبرې وشوې. او بیا وزیر اعظم صاحب دغه دی اپریشن در به اس خبر او کړی را هغه هغه یو کار روان دی خو ملالہ به بیا بیا دا خبر کوله چې فوجي اپریشن په خپل ځای خو زما دا خیال لیدی به چې را د ترګری د بنیاد پرستی د ختمول د پاره اصل کار چې دی هغه کتاب ته توجه دا قلم ته توجه دا او کومغه خپل بچو ته قلمونه ورنکو نو دی بیا ټوپک راخلی نو دا سیو پکې بیا مال غبره خواغستل او ما وزیر اعظم سره دا خبر وکړل چې ګوره مونږ په دې ډیر خوشاله یو چې د اتلسم ترمیم لاندې ډیولوشن پلان شو او پاره کې د تعلیم سره سره نور ډېری محکمې چې کوم دي صبح ته د اختیار لاړ دا ډیر ښه فیصله و په دې مونږ ډیر خوشاله یو په تیر حکومت کې دا شی و خو خبره دا ده چې دې مطلب دا هرگز نه دی چې مونږ د تعلیم د ملکی ایجنډه نه بهر وباسو ما یې پکاردار چې تاسو یو داسي کمپین آغاز وکړي چې تاسو په هر صبح کې کم از کم پکال کې پرې اسکول ته ځي او یو داسي کمپین تاسو آغاز کړئ چې دا تعلیم چې دی دا په دې ملکی ایجنډه باندې ښکارای په ډاګ چې او تعلیم ته پورا ملک کې د اهمیت ورکړي او ما چې دا تاسو په خپل چمپین کې دغه کاز نو الله بدا سرنګ راوړي هغه سره مغه اتفاق وکړو او بلا ډیر شي خبرې نورې مو شوې ځکه تقریبا دا نیمه ګنټه زیات ملاقات وګړو او دا خبره مو چې را بلی ګور رحمان چې کم دی سٹیټ منسٹر دی هغه په دې میټینګ کې ناشته هغه د وزیر اعظم صاحب وی چې را د اوسلو د سمیت او د دې ملالہ سره د ملاقات تاسو به وی ملالہ فند او د ملالہ ذاتی تور وی ته په 15 ورځو کې یو ریپورت تیارای هغه به بیا ماته پیښ کړي او مونږه سکولې شو چې مونږ په تعلیم د پاکستان کې د تعلیم ته د ودی ورکول د پاره د هر ماشوم تعلیم یقیني کول د پاره مونږ څه ګامونه پورته کوو نو ډیر ډیر زیات خمیټینګ او پکې لګي ډېرې د ټوکو ټکالې خبرې مې خډېر خمیټینګو چې کوم مقصد د پاره موږ دغه سره ملو شو. زما خیال دی چې هغه پیغام ډېر په سپېڅلې طریقه مني هغه ته ورسول شو.
ډېر زیاته مننه کوم او د پاکستان د حکومت نه او د وزیر اعظم نه دغه غوښتنه کوم او تمه هم ده چې څنګه د ملال سره ژمنې کړي او څنګه د خپل اولس سره په انتخابونو سره سم ژمنې کړي دي نو هغه پوره کړي او تعلیم ته توجه وکړي. ستاسو یو جهان مننه کوم.
خوشاله اوسې. ډېره
مننه.
ډېره مننه.
وایس آف امریکا دی ورا جده ګران اوردونکو تاسو بوزو ویان اتا چرته چې د ایران او شپږ نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ایران نوکلیئر پروګرام په اړه خبرې ترې لا جاري دي. په دغه لړ کې دوه ځل حتمی نیټه وځنډولې شوې او د جون دیرشم او بیا بل د جولای ومه نیټه. خو اوس چې کوم مرکچان دي دوی وایي چې په مثبت اړخ روان دي او تمه لري چې لوزنامه به مخې ته راشي. نو دې له خاطره یې اوس ګل ورځ پورې نوی نیټه وټاکله. تفصیلات وړاندې کوي د وایس آف امریکا په دې راپور کې وکیل خان.
د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکي تیره ورځ ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې موقتی نیوکلیئر معاهده د ګل تر ورځې پورې غځولې شوې چې مقصد یې په ویانا کې جوړجاړي کوونکو ته د یوې ختمي معاهدې لپاره د خبرو اترو نور زیات وخت ورکول دي. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دې ګام مقصد د جوړجاړي کوونکو ته اضافي وخت ورکول دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی هغه ټول تکنیکی ګامونه پورته کوي کوم چې دوی ګڼي چې ضروري دي. یا دی وی چې موقتی معاهده د روان کال په څلورم یعنی د اپریل په میاشت کې شوې وه او دا چې د جون دیرشمه یوې ختمی معاهدې ته د رسیدلو لپاره نیټه ټاکلې شوې وه. کومه نیټه چې د وړاندې څخه تیره شوې د جمعې پر ورځ ناوخته د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری ویلي چې په جوړجاړي کې ډېر پرمختګ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې اوس هم په ځینې خبرو کې اختلافات شته دي خو ډېر ژر به دغه اختلافات هم ختم کړي شي. نوموړي دا خبرې په ویانا کې د خپل ډلې سره د ملاقات په مهال د خبریالانو سره کړي دي. ولې د نوموړي دا هم وینا وه چې دوی ځینې مشکلې مسلې حل کړي هم دي او دا چې دوی په خبرو اترو کې ډېر پرمختګ کړی دی. د دې خبرو وړاندې هم د جمعې پر ورځ هاغلی کیری خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحاد د خارجه پالیسۍ چارواکو سره لید کاته کړي وو. اخوا هم تیر ورځ په ویانا کې خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د برطانیې خارجه وزیر فیلپ هیمنډ ویلي چې په مذاکراتو کې شامل هیوادونو خارجه وزیرانو د خالی پر ورځ یعنی نن هم خبرې اترې جاري ساتلو فیصله کړې چې مقصد یې باقی پاتې اختلافات زر تر زره ختمول دي. نوموړي د دې خبرې هم اظهار کړی چې د ایران سره جوړجاړي کوونکې ډله به په راتلونکو 12 ساعتو کې د ختمی معاهدې په مسوده کې موجود ځینې نور اختلافات ختمولو کې کامیاب شي. اخوا د امریکا وتلې رسپانه نیویا ټایمز په خپل یو راپور کې وایي چې د ایران او نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ نیوکلیئر معاهدې کې تر ټولو لوی پاتې خنډ د ملګرو ملتونو په ایران د وسلو بندیز دی. کم بندیزونه چې په ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا نه کال وړاندې راهسې پیل د قراردادونو په یوې لړۍ کې منظور کړی شوی وو.
ګران اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې زمونږ چې کومه برخه وي. په دغه برخه کې د ریوراجو زمونږ همکار مختار خلیل نړیوالو مطبوعاتو کې او په خصوصي توګه امریکایي مطبوعاتو کې هغه مضامین هغه څېړنې راپورونه راخلي کوم چې زمونږ د اوریدونکو خوښیږي. راته چې ورته وښو
د چین په غربي سیمه سینکیانګ کې په یوغور مسلمانانو د چین د حکومت د زور ظلم او په دغه سیمه کې د یوغور مسلمانانو د سیاسي، ثقافتي او د مذهبي وجود د ختمونکو پالیسو خلاف د یوغور مسلمانانو احتجاج د ډيري مدينه روان دي خو اوسې د یو خونړي تحریک شکل اختیار کړی دی. د چین د حکومت د زور ظلم د لاسه ډير یوغور مسلمانان چې زنانه او ماشومان هم پکې شامل دي د سینکیانګ نه تښتیدلي دي او په نورو ملکونو کې د پناه اخیستو لپاره پدر دی. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې تایلند نه د وستې شوو او چین ته د حواله کړې شوو یو شمیر یوغور مسلمانانو په بابله یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوې ده. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې تایلند ته د چین د سینکیانګ سیمې د سلو نه زیات ورغلي یو غور مسلمانان تایلند په زور د خپل ملک وستي او چین ته حواله کړي دي. د چین واکدارانو د پناه لپاره تایلند ته تښتیدلو دغه یو غور مسلمانانو باندې د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. په دې سبب په چین کې د دې کسانو ژوند اوس په لویه خطره کې دی. د چین حکومتي واکدارانو په دې خلکو د ترهګرۍ د الزامونو لګولو سره دوی له د سختو سزاګانو ورکولو اعلان هم کړی دی. امریکې د یوغورو خپل ملک نه پویستو د تایلند په کار ډیر بد ویلی دی. امریکې د تایلند دا عمل د تشدد خلاف د جوړ بین الاقوامي قانون پر ضد بللی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د پناهګزینو ادارې دا پناهګزینو په باب له د نړیوال قانون ډاګیزه خلاف ورزي ګڼلی ده. د تایلند د دې ناروا حرکت خلاف په ترکی کې د تایلند او د چین د سفارتخانو په وړاندې سخت مظاهرې شوې دي. دا خبره دې معلومه وی چې یوغور مسلمانان په خټه ترک دي او په ترکی کې د یوغور مسلې ته ډیر په غور او سنجیدګۍ سره کتلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د چین د زور ظلم د لاسه په سوونو بلکې په زرګونو یوغور مسلمانان د سینکیانګ نه بهر ملکونو ته تښتیدلي دي. د چارواکو دعوه ده چې په ځینو یوغورو تندروه اسلامي تعلیماتو او د عالمی جهاد نظریې ډیر جوور اثر کړی دی او دوی په چین کې په سرکاري خلکو خونړۍ حملې شروع کړي دي. د چین حاکمانو ویلي دي چې په واپس راوستې شوو یوغورو کې چې کومو کسانو سنگین جرمونه کړي دي دوی ته به سزاګانې ورکولې کېږي او نورو ته به څه نشي ویلی. خو رپورټ زیاتوي چې چین د یوغورو د دې ډلې په بابله د وړاندې نه فیصله کړې ده او هغه دا ده چې د ترهګرۍ په نوم به ورله سختې سزاګانې ورکوي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي یو ځل چې دا یوغور د چین جیلونو ته ورواچولې شي بیا د دوی حال احوال معلومول ګرانه بلکې ناممکن کینادا، ځکه چې په کال 2009 کې کمبوډیا نه د راوستې شوو شلو یوغورو هم تر نن ورځې پورې هیڅ پته ونه لګېده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې حکومت د یوغورو په زبردستۍ سره چین ته د حواله کولو د تایلند د حرکت غندنه کوي، ځکه چې په چین کې به دوی ته سختې سزاګانې ورکولې کېږي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ترکی صدر طیب اردگان روانه میاشت کې د چین په دوره روان دی، خو کم شمېره یوغور مسلمانانو سره د چین په کېدونکي خراب سلوک د چین او ترکی تعلقات تر ډېره حده پورې خراب شوي دي. د زیارت په ورځ انقره کې د چین د سفارتخانې په وړاندې شوې مظاهره دومره زبردسته وه چې ترکی پولیس د مظاهره چانو د دانه وانه کولو دپاره اوښکې بیاونکې ګیس استعمال کو. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې تایلند نه په زور د وستو په وخت د یوغور مسلمانانو د دردناک منظر حال داسې بیان کړی دی چې کله دغه یوغور مسلمانان په ټرک کې کینولی شول او د بینکاک فوجي هوایی اډې ته روان کړی شول نو د نارینو لاسونه شاته تړلی شوي وو او زنانو د نتلو چغو سرو وهلو سره سره موجودو خلکو ته خواستونه او زارۍ کولی چې دوی د چین ته نشي حواله کولی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
صف امریکہ ڈیور راجو دگران اردن کو تاسو ڈیور راجو سہارن در ساتاخ پرونو تا وگی د ڈیور راجو سہارن در ساتاخ پرونی بو سوشل بک پایت ورسی د دیو رستو بو تاسو هم پدی سپو د مشال راجو پرونی اور د نہ ہونا تر مازیگر شپگ بجو پوری مازیگر شپگ بجی بو زل بیا د ڈیور راجو پرونی تاسو مرگری کیگی تشپی 12 بجو پوری چے پکے شپے لسونا 11 بجو پوری پرونی تاسو ٹیلیویژن باندھ ہم کتے شگران اردن کو نن روز منگ پرونو کے تاسو تا د پاکستان او ہند چې کوم غړیتوب دی په رسمي توګه د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن کې د اقتصادي همکارۍ چې کم تنظیم دی د چین په مشرۍ کې چلیږي د کې پاکستان او هند ته غړیتوب منظوري ورکړې شوې ده په رسمي توګه. په دې باندې څېړنکارانو نظر موږ تاسو ته وړاندې کړو. دغه شان د داعش اسلامي ریاست چې کومه ډله ده کومه تندروه ډله ده د هغې تندروه پیغام مخنیوي لپاره امریکا او متحده عرب اماراتو په ابوظہبی کې چې کوم ثواب سنټر خلاص کړی دی کوم هدف د داعش لخوا چې کوم سماجي رابطو باندې تندروه پیغامونه خپرېږي د هغې مخنیوی کول دی او د هغې په ځواب کې یو منظروه مفکوره مخې ته راوړل دي. په دې لړ کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر سره هم مرکه تفصیلات تاسو ارباب محمود الدین واوریدو. ګران اوریدونکو هم دې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیدنه ورځې خبرونه کې موږ سره همکاري کوله ارشد محمود علی ارباب محمود علی بخنه غواړم ارشد علی محبس جلیل وکیل خان زین د دې وخت قربا زید خټک موږ سره تکنیکی ډاکټر مرسته کوي انجینیر دی ډیوډ یو خبرې پته مدرنه اجازه غواړو. الله پامان.